द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ग्राना ओरिजिन को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे नंद जियारत रोस काल बुजर वलसम द नवंबर मियास्टे पेमेनेटरा دا وخت په پاکستان کې د سهار اته نیمې په افغانستان کې اته بجې دي او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شروع ورځ ده او د شپې یولس نیمې بجې دي د وایس اف امریکا ډیو رادیو په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې درته زاد نان رشید هرکلی ویم د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سر ټکی د امریکا مرکزی حکومت په نیویارک کې د اته کسانو په وجنه کې تورن ازبک وګړي باندې د ترهګرۍ مقدمه درج کړې ده او سره ټرمپ وایي دی به د لاټرۍ یا قراندازۍ په لار امریکې ته راتګ پروګرام باندې پابندي لګوي د امریکا د سینټ غړو د سماجي رابطو ویبپاڼو فیسبوک ټویټر او ګوګل باندې غږ کړی چې په خپلو ویبپاڼو د غلط معلوماتو د خپرولو مخه ونیسي پاکستان کې خبریالان وایي حکومت او ترهګرو لخوا ورته دړکې ملاویږي او ورځ ته ورځ په دغې کې زیاتې لیدل کیږي اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د امریکا مرکزی حکومت د ازبک وګړي باندې د ترهګرۍ مقدمه درج کړې ده دغه نویشت کلن تن سیف الله سیفو نومیږي چا چې د نهې په ورځ په نیویارک ښار کې په خلکو ګاډه خېجولې وو دغه پیښه کې اته تنان مړه او ګڼ شمېر جوبل شوی دی پولیس په دغه مشکوک تن باندې ډزې کړې وي او اوس په هسپتال کې هغه د علاج د لاندې دی دغه مقدمه کې د ترهګرو ملګرتیا او د ګاډي تباه کولو تورونه درج دي پولیس وایي په نیویارک کې د حملې د موقع نه داسې یو لیک یا نوټ ترلاسه کړی شوی دی چې سیف الله سیفو په کې د داعش سره د خپل تړون اظهار کړی دی تر اوسه د داعش د دغې حملې ذمواري په خپله غاړه نه ده اخیستې بلخوا صدر ترامپ وایي هغه امریکې ته د بهرنیو ملکونو په لاټرۍ یا قراندازۍ راتلو پروګرام ختمول غواړي یادې وي چې د نهې په ورځ نیویارک ښار کې برید کوونکی تن هم د کال 2010 کې د لاټرۍ پروګرام د لاندې امریکې ته راغلی وو د امریکا د سینټ غړو د سماجي رابطو ویبپاڼو فیسبوک ټویټر او ګوګل باندې غږ کړی چې په خپلو ویبپاڼو د غلط معلومات د خپرولو مخه ونیسي دغه سماجی پاڼې د مې چې د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې روس دغه ویبپاڼې د خپل مفاداتو لپاره استعمال کړي او په دغه پاڼو روس غلط معلومات خواره کړي دي د سنټ استخباراتي کمیټې مشر او د ریپبلیکن ګوند غړی ریچرډ بر وایي تاسو کولی شئ چې د امریکا خلک او د دغه ویبپاڼو استعمال کوونکي د غلط معلوماتو نه بچ کړئ روس باندې تور دی چې تیر کال امریکا صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه امریکا په دغه عقله باندې پلټنې هم روانې دي په پاکستان کې خبریالان وایي هغوی د دړکو سره مخ دي او ورځ ته ورځ ورته په دغې کې زیاتې لیدل کیږي د پاکستان انګریزي اخبار ډیلی ټایم د رپورټ تر مخه تیر 15 کالو کې 111 خبریالان په پاکستان کې وژل شوي خو صرف د دریو کسانو مقدمه عدالت ته وړاندې کړی شوې ده د بشري حقوقو او اظهار رای ازادۍ لپاره کارکوونکي وایي په دغه کې د حکومت لخوا د سوشل میډیا د قابو کولو نه واخله تر د ترهګرو او وسلوالو ډلو لخوا د وژنې دړکې هم شامل دي د پاکستان په سینټ کې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکې په نوې تګلاره او سیمه کې سیوا شوي ډرون بریدونو باندې سختې نیوکې شوي دي پاکستان دان اخبار لیکي د سینټ په غونډه کې ویلی شول چې د امریکې نوې تګلاره د سیمې کې د امنیت لپاره خطر ده دغه غونډه په داسې محل کې شوي چې امریکا پاکستان ته په ډاګه ویلي که د ترهګرۍ خلاف په جګړه کې خپل تګلاره بدل نه کړه نو بیا به پښیمانه وي امریکا افغانستان او هندوستان په پا پاکستان تور لګوي چې په خپله خاوره خطرناک ترهګر ساتلی څوک چې په افغانستان حملې کوي ولی پاکستان تل دغه تورونه ردوي د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے په کال 2011 کې په ایبټاباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د کور نه اغستل شوي ځینې دستاویزات شایع کړي دي چې پکې اډیو ویډیو ریکارډونه تصویرونه او مذهبي او جهادي مواد شامل دي سی آی اے دغه دستاویزات د شروع په ورځ په خپل ویب پاڼه د عام ولس ته کتلو لپاره خپاره کړي، چې پکې یو ډایری هم شامل ده چې اوسامه پکې د کال 2011 د مئی په دریمه نیټه د امریکي خصوصي ځواکونو په عملیاتو کې د وجل کېدو نه یو ورځ وړاندې لیکلی وو. سی آی اے ویلي د اوسامه او د القاعده د موادو شای کولو یو مقصد عام خلک د تنظیم د منصوبو او د طریقې کار نه خبرول دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدمن اوریدن کوټا سو ډیوا ریډیو ته غوږی او سره سو د رپورټونو طرف ته. د امریکا مرکزی حکومت په نیویارک کې د اته کسانو په وجنه کې تورن ازبک وګړی باندې د ترهګرۍ مقدمه درج کړې ده، او سره ټرمپ وایي دی به د لاټرۍ یا قراندازۍ په لار امریکې ته راتګ پروګرام باندې پابندي لګوي. په دغه اقله باندې نور تفصیل سره زموږ همکار زاهد خټک په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د امریکا مرکزی حکومت لخوا هغه ازبک وګړي باندې د ترهګرۍ رسمي تور لګولې شوی چا باندې تور دی یو گاڑی په خلکو ورخی جولې وو چې لامل یې اته تنان بړه او ګڼ شمېر جوبل شوي دي. یو کم دیرش کلن سیف الله سیفو ورستو پولیس په ډزو جوبل کړی وو. د باندې لګېدلي تورونو کې ترهګر ډلې ته مرستې ورکولو او د گاڑی تباه کولو تورونه شامل دي. دا خبره لا واضح نه ده دی به کله عدالت ته وړاندې کولی شي. سیف الله سیفو باندې تور دی چې په کرایه ترلاسه کړي یو گاڑی یې نه په ورځ د نیویارک د ګڼې ګڼې ځای مینهټن کې په سایکل سورو ورخې جولی وو. وروستو دغه گاڑی د سکول یو بس سره وجنګېدو او سیف الله د گاڑی نه بهر شو. د سره لاس کې جالي وسله وه، خو پولیس دغه وسله باندې د اصلي ګمان وکړو او دی په ډزو وشترو. هسپتال کې د سیف الله سیفو نه پلټنې کوونکي چارواکي وایي د دغه حمله لپاره د سو اونو راسه منصوبه جوړ کړی و. دغه چارواکي وایي سیف الله سیفو دغه حمله د داعش په نوم کړی او وایي په خپل کار باندې ویاړمن دی. داعش په خپل پلویانو هم دغه شان کاروایانو غږ کوي د کوم تور چې په سیف الله سیفو لګېدلی دی، یعنی د گاډو او ټرکونو د لارې په عام خلکو حمله کول چې ډیرو خلکو ته زیان ورسی. د نیویارک پولیسو مرستیال کمشنر جان میلر خبریالانو ته ویلي د سیپوف د گاډی نه ځنی په لاس لیک کاغذونه هم موندل شوي. دی وایي دغه لیکونه عربي ژبه کې شوي او خلاصه یې دا ده چې داعش نومي تنظیم به همیش لپاره موجود وي. مامورین وایي سیف الله سیپوف ټولنیز رسنو باندې داسې بې پاڼې هم کتلی وي چې پرې داعش سره تړلي مواد موجود دي. داعش تر دې دمه د دې حملې ذمواري نه ده قبوله کړي. د نیویارک ښار میئر بیل ډی بلازیو ویلی دا حمله یو ترهګر حمله ده او د دوی په اقدارو یې حمله کړي. د ویلی دا وخت ښار ته کومه اضافه او قوي خطر نشته او د نیویارک په خلکو یې غږ کړی چې دا وخت باید مضبوط او یاړمند وسی او ګرد نړۍ ته باید وښایي چې دوی به داسې حملو نه کله هم نه یریږي. د نیویارک ګورنر اینډریو کومو ویلی سیپوف یو محرومه او بزدله تنده. د مطبوعاتو ته ویلي دی په ځانګړي توګه هیواد کې دننه تندروي ته مایله شوی وو. نه په ورځ ترسره شوي دغه حمله د هغه حملو په شان ده چې غربي نړۍ کې په بیلابیلو ښارونو کې رامنځته شوي. تحقیقي اداره نیو امریکن فاونډیشن وایي کال 2014 راسې نږدې 15 داسې حملې شوي چې پکې ګاډي استعمال شوي او لامل یې نږدې 130 تنان مړه شوي. د ازبکستان صدر شوکت میرزایوف شروع په ورځ ویلي دغه حمله یو ظالمانه او بیرحمانه حمله ده او دا چې حکومت یې چمتو دی چې دغه لړکې کوم قسمه پلټنو لپاره خپل همکاري وړاندې کړي. د نیویارک پولیسو اداره وایي دوی به ګرد خار کې د احتیاط په خاطر د پولیسو نفری زیاتوي.
د ډیوا ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیوا ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماښام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدای شئ.
Yeah.
قدمن اوریدن کو تاسو د زید خټک رپورٹ واوریدلو چې پکې د نیویارک کې د پیخي ذکر شوی وو. په دغه خپل باندې پلټنې روان دي، خو نړیوال مطبوعات هم په دغه کې هم په دغه معنی توده بهسونه روان دي. د یو داسې مضمون ته زمونږ همکار مختار خلیل کتنه کړې ده، راځي چې خو شورته.
نن د امریکې او د یورپ ټول اخبارونه پرون په نیویارک کې د ترهګرۍ د شوې پیښې د خبرونو نه ډک دي. په کومه کې چې د ازبکستان یو ځوان تن په سایکل سورو پل ټرک وروخی جوړو او اته تنانې پکې مړه کړل. د برتانیې د ټایمز نومي اخبار په نننۍ ګڼه کې په دې پیښه د چاپ شوي رپورټ سرخط دی. دولت اسلامیه د نیویارک د پیښې د شکمن تن د ملک او د سیمې نه ځان له په زرګونو کسان برتی کړي دي. دی ټایمز د خپل رپورټ په شروع کې لیکلي دي چې د وست ایشیا او د سویلی روس د ځینو برخو د مسلمانانو د ډیرو اکثریتي ملکونو په شان دولت اسلامیه ازبکستان نه هم د تیرو څو کلونو راسې ځان له بې شمېره جنګیالي برتی کړي دي. د دغه سیمې په زرګونو ځوانان د جهاد دپاره شام او عراق ته تللي دي. د ازبکستان جنګیالي د شام او عراق نه علاوه افغانستان او پاکستان کې هم جنگیالو ګوندونو کې شامل دي. دی ټایمز خپل رپورټ کې لیکي چې د وست ایشیا د ملکونو د معاملو ماهرانو د وست ایشیا د ملکونو نه د دولت اسلامیه د پاره برتی کیدونکو جنگیالو نه دنیا خبرداره کړې ده. دا ماهران وایي چې د نیویارک د پرونی ترهګر پیښې شکمن سایپوف په کال 2010 کې د ازبکستان نه امریکې ته راغلی و. دغه وخت د ده عمر 22 کاله و او غالب ګمان دا دی چې ده هم په ازبکستان کې تندرو نظریه اختیار کړې وه. د امریکې په قامی دفاعي یونیورسټۍ کې د حفاظتي معاملو زنانه ماهره اریکا مرات وایي چې وست ایشیان غربي ملکونو او امریکې ته په کډه راتلونکي خلک د ښې ګټې وټې او د خوشحاله ژوند د تالاش په نیت راځي او ډېر کم خلک دلته تندروي اختیاري. اریکا مرات نور وایي چې غربي معاشرو کې او خپلو ملکونو کې د مخالفت په سیاست کې د نه زایدو له سببه د انتها پسندو خلکو خبرې په دوی ډېرې خوږې لګي او ډېر زر پې اثر کوي. دی ټایمز لیکي چې د ازبکستان حق رسیدلی صدر اسلام کریموف د خپل ژوند تر اخیری ورځې پورې ازبکستان کې زوړخیال مسلمانان ډېر بد بد چقولي وو. د هغه په دور کې د مضبوطی عقیدې د مسلمانانو په چونه کې د سوزولو واقعات هم شوي دي. دی ټایمز اخبار خپل رپورټ کې نور لیکلي دي چې د ازبکستان مرختیز سیمه فرغانه وادي د اسلامي تندرو یو لوی مرکز دی، کومه چې ازبکستان، قرغیزستان او تاجکستان سره لګېدلې سیمه ده. د پخوانی صدر اسلام کریموف د ظلمونو د لاسه په خلکو کې انتها پسندي پیدا شوه او ډېر خلک د خپل سوچ ډلو سره د یو ځای کېدو دپاره د ازبکستان نه بهر ته لاړل. په روس کې د 100 لکو نه زیات ازبک پراته دي چې زیاتره پکې د روزګار د پاره تلی دي او اسلامي تندروی سره سکار نه لري، خو ځینې کسان پکې اسلامي انتها پسندی ته هم ووړي. په اپریل کې قرغیزستان کې پیدا د ازبک نسل یو زلمی سینټ پیټرزبرګ کې روان ریل ګاډي کې خودکش حمله وکړه او ځان سره نور 15 کسان هم ووژل. هم په دغه میاشت کې د ازبکستان یو ناکامه کډوال رحمت عقیلوف د سویډن په سټاکهوم کې په خلکو لارای وروخی جوړه او 15 تنانې مړه او 15 یې جوبل کړل. دغه شان د ترکی په استنبول کې یو ازبک ټوپکمار په یو نایټ کلب کې د نوي کال دستوري له راغونډو خلکو باندې ناتار ډزې وکړي او یو کم 30 کسان قتل کړل. د دې ټولو پیښو ذمواري دولت اسلامیه قبوله کړې ده. دی ټایمز اخبار د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې د ازبکستان صدر مرزایوف د نیویارک په پیښه صدر ترامپ ته خواشینی رالېږلې ده. د صدر ترامپ له دې پیښې په اړه کېدونکو تحقیقاتو کې د هر قسم مرستې ملګرتیا تسلی هم کړی ده.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېرې ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د 10 بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
قد زمونږ اوریدونکو تاسو ډیور ریډیو ته غوږی. د امریکا صدارتي انتخابات کم چې تیر کال شوی و په هغې کې په روس باندې تور لګي چې دوی پکې لاسوهنه کړې وه او امریکا حکومت په دغې عقله باندې پلټنې هم کوي. خو د امریکا د سینټ غړو نن د سماجي رابطو ویبپاڼو فیسبوک ټویټر او ګوګل باندې غږ کړی چې په خپلو ویبپاڼو باندې د غلط معلومات د خپرولو نه مخه ونیسي. په دغه عقله باندې نور تفصیل کوي زمونږ همکار ارباب محمود علي په دې رپورټ کې.
د امریکې د سماجي رابطو د ویبپاڼو غټو کمپنو تیره ورځ د امریکې د سینټ کمیټه ته خپله وینا کې د دې خبرې پخلی کړی دی چې د امریکا د کال 2018 د صدارتي انتخاباتو په وخت او د دې نه وروسته هم د روس سره تړلي ډلو او کسانو د دوی په پاڼو غلط معلومات خپاره کړي دي او خلکو کې اختلافات پیدا کړي دي. دوی د هغو رپورټونو هم پخلی کړی دی کوم چې د امریکا استخباراتي ادارو د ډېرې مودې نه ویل. د فیسبوک قانوني مشاور کولن سټریچ د نهې په ورځ د امریکې د سینټ کمیټې ته ویلي دي چې دوی ډېرې داسې خبرې لیدلې دي چې هغه غلطې وې. خارجي کسانو په فیسبوک او انسټاګرام د خپلو اشتهارونو د خپرولو لپاره جعلي اکاونټونه جوړ کړي وو. دا معلومات تر د 2 کالو پورې په میلیونونو امریکایانو کتلې دي. په دې چاپونو او اشتهارونو کې ډېر راپارونکي او زیانی هم وو. د ګوګل د انفارمیشن د تحفظ لپاره ریچارډ سلګاډو وایي د دوی پاڼې خلک د خپلو ناوړه مقصدونو لپاره هم کارول شي. زموږ دا سهولت غلط هم استعمالېدل شي. د حکومتونو په مرسته حمله کوونکي زیات نقصان رسول شي. فیسبوک ویلي دي چې نږدې 1.6 میلیونه خلکو ته د روسي سرچینو نه غلط معلومات رسیدلي دي. خو ټویټر وایي چې د روس لخوا د دوی په پاڼه ډېر کم دوکه ورکوونکي معلومات خپاره شوي دي. خو د ټویټر مرستیال قانوني مشاور شان ایجټ وایي د کم معلوماتو خبرېدل هم ښه خبره نه ده. ټویټر ګڼي چې دا قسمه معلومات خپرول د قبلونې وړ نه دي که هر څه دا ډېر کم ولې نه وي. د امریکې د کانګرس غړي هم د دوی سره اتفاق څرګند کړی دی. د امریکې د سینټ د جوډیشري کمیټې غړي او د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر لینسي ګرام وایي خلک د سماجي ویب پاڼو د لارې خلکو ته نقصان رسوي. دا ویب پاڼې خلک موږ ته د نقصان رسولو او زموږ په ژوند د اغیز پرې باسلو لپاره کاروي. د ډیموکرات ګوند سره تعلق لرونکې او د جوډیشري کمیټې غړی ډاین فینسټین وایي ډېر په اسانه خلک جدید ټیکنالوژي د بدو کارونو لپاره کارولی شي. زموږ په انتخاباتو کې د روس مداخلت اوس د چانه پټه خبره نه ده پاتې. خو کومه خبره چې د فکر وړ ده او زموږ پرې سر نه خلاصېږي هغه دا چې څومره په اسانه او په کامیابۍ سره خلک د دې جدید ټیکنالوژۍ نه ګټه پورته کوي. د ټیکنالوژۍ د کمپنو نمائندګانو کمیټې ته وویل چې روس پرله پسې د امریکې په ووټرانو کې شکونه پیدا کولو لپاره غلط معلومات خپرول. روس لومبې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن ته د زیان رسولو لپاره معلومات خپرول او بیا د صدر ډونالډ ټرمپ د کامیابۍ په حق لې د خلکو په زړونو کې شک او شبهات پیدا کولو هڅې کولې. د درې واړو کمپنو نمائندګانو په دې خبره زور راوړو چې د دوباره داسې کېدلو د مخنیوي لپاره به فوري ګامونه پورته کوي او فیسبوک د امریکې ولس ته نیخ په نیخ باور ورکړو چې د دې قسمه ګامونو د مخنیوي لپاره به نور کسان برتي کوي او د نوو ټیکنالوژۍ په مرسته به د جعلي اشتهارونو او اکاونټونو مخه نیسي. د کمپنو او د کانګرس د غړو په دې خبره اتفاق و چې د انټرنیټ د لارې دا خطره یوازې د روس پورې محدوده نه ده. انټرنیټ هیڅ سرحد نه لري او سبا ایران او شمالي کوریا هم دا د خپلو ناوړه مقصدونو لپاره استعمالولی شي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولي وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي. د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
قدم اوریدونکو تاسو ډیور ډیو ته وګي او سره زو بل رپورټ طرف ته. پاکستان کې خبريالان وای حکومت او ترهګر لخوا ورته دړکی ملويږي او ورځ تر ورځ په دغه دړکو کې زیاتوالی لیدل کیږي. د پاکستان انګریزي اخبار ډیلی ټایم د رپورت تر مخه تیر 15 کالو کې 111 خبريالان په پاکستان کې وجل شوی، خو صرف د دریو کسانو مقدمه عدالت ته وړاندې کړې شوې ده. نور تفصیل راکوي زمونږ همکار وکیل خان په دې رپورت کې.
په پاکستان کې خبريالان د دړکو د خبره په داسې حال کوي چې په یو تازه پیښه کې یو خبريال په سرخار اسلام آباد کې ډیر وخلې شوی. د دې کال په پیل کې امنیتي ادارو ګڼ بلاګران سوچت کړي او د خوشي کېدلو وروسته هغوی ویلي چې ورسره ډیر ناوړه سلوک او پر تشدد شوی. په اسلام آباد کې د وخلو ټکولو د پیښې ښکار خبريال احمد نوراني وو، څوک چې د ډیلی نیوز رسپانې خبريال دی. نوموړي ته د دې وړاندې خبرداری ورکړل شوی چې خپل د ټویټر اکاونټ بند کړي چې پرې هغه د هیواد طاقت ور پوز باندې نیوکه کوي. په نوموړي د برید په سوشل میډیا په لویه کچه غندنه شوي او په زیاتره پوسټونو کې په نوراني د برید تور د پاکستان په استخباراتي ادارې باندې پورې کړل شوی. نور خبريالان د هیواد د ترهګرۍ پر ضد د قانون د سرغړونې تور لګي، کم قانون چې وایي ترهګري په ټولنه کې یره یا عدم تحفظ خوروي، خو نکاد وایي چې د دې تعریف لاندې د قانون غلط استعمال امکانات سیوا شوي. ګڼو بلاګرانو چاچې په حکومت یا پوز باندې نیوکه کولې. د اونو پوره د غیب کېدل وروسته ویلي چې استخباراتي ادارو اغوا کړی وو. وتل بلاګر عاصم سعید د دې کال په پیل کې نامعلومه کسان اوچت کړو. نوموړي د بی بی سی سره د یوې مرکې په محل تیرونه ویلي چې نوموړي د پاکستان استخباراتي ادارې لخوا پورته کړی شوی او د بند په محل پر تشدد شوی. په اني حال کې د ډیجیټل میډیا د حقوقو کارکونکو خبرداري کوي چې پاکستان د انټرنیټ د ازادې راکمولو هڅه کوي. د وایس اف امریکا ډیوی سره په خبرو کې د انټرنیټ د ازادې تنظیم بولو بی مشر اسامه خلجی په دې حق لاس داسې ویلي،
نو دغه چې د حکومت ریاست مې زما په خیال خلکو ته یارولو کوشش کوي چې هغه ته لګي چې سوشل میډیا یو داسې ځای دی چې هر څوک چې د خپل رائے په آرام اظهار کولی شي او چې هغه ذات په آرام اظهار کوي، نو بیا حکومت ته چې د خپل ځان چې دی هغه انسیکیور کیږي لګي. د دې د وجه هغه دا دیوانه کریک ډاون شروع کوي، خو زما خیال کې دا بالکل غلط دی، ځکه چې زمونږ آئین چې دی آرټیکل 19 وګورئ نو ادارې رائے پورا حق موږ ته ورکوي او 19A چې دی هغه موږ ته رائٹ ٹو انفارمیشن حق ورکوي. نو دا زمونږ پورا حق جوړیږي چې موږ سوشل میډیا باندې خپل آواز اوچتو حکومت بارے. اچھا آواز اوچتی کی نو دا مطلب دی چې حکومت چې کوم غلط کارونه کوي خپل چې اختیار غلط طریقے سره استعمالوي هغه اوس هغه ته زیات مشکل بشي، ځکه چې خلک یې باندې آواز اچول شي، نو ځکه زما په خیال کې حکومت خلکو ته چوپ کول غواړي.
په واشنگتن کې میشت د پاکستان د انګریزي ژبې وتلې رسپانډنټ د ډیلی ډانس تر خبريال انور اقبال ډیوی ته ویلي چې نوموړی د هاغلی خلجی د خبرو سره اتفاق لري چې ګنې د پاکستان ریاست د سوشل میډیا مخ په زیاتې موجودیت سره خپل ځان په خطر کې ګڼي. انور اقبال ویلي چې د پاکستان ریاست نه غواړي چې په میډیا د امریکا، چین، افغانستان او هندستان د اړیکو پر رنګ نازکو مسلو باندې بحث وشي. په خاص توګه دا په داسې حال چې صدر ډونلډ ټرمپ د سیمې لپاره خپل نوې پالیسۍ کې په پاکستان غږ کړی چې د هیواد دننه د ترهګرو ځالې ختمې کړي. ایچ آر ډبلیو یا هیومن رائټس واچ خپل د کال 2014 راپور کې ویلي چې په پاکستان کې میډیا د امنیتي ادارو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې کولو باندې د راپور کولو یا پرې نیوکو کولو نه ډډه کوي. رپورټرز وداؤټ بارډرز چې د میډیا د څارنې یو نړیوال اداره ده، سخ کال په خپل کلیز راپور کې پاکستان د میډیا د ازادۍ د پیرس په یو سل اتیا هیوادونو کې په یو سل یو کم سلویختم نمبر اچولې. راپور کې ویل شوي چې په دغه هیواد کې میډیا د یاغي ډلو، مذهبي تنظیمونو او استخباراتي ادارو لخوا په هدف کیږي. خبريالان وایي چې کله دوی ته د یاغي ډلو لخوا دړکې ملو شي نو حکومت د دوی لپاره ډیر کم څه کوي، خو داخله وزیر طلال چودري د حکومت دفاع کولو سره ویلي چې خبريالانو لبا د خپل ځان تحفظ لپاره نور زیات څه کول پکار وي. نوموړي ویلي چې دوی د خبريالانو د تحفظ بل کې د هغوی لپاره بیمه یا انشورنس شامل کړي او زیاته کړي دا چې ځینې وختونو کې خبريالان تربیه نوي، نو دغه وجه دا چې هغوی د تشدد ښکار شي. او د دغه خبرې په بنیاد دوی په پارلیمان کې د خبريالان لپاره یو بل روړي، خو د دې هر څه باوجود خبريالان وایي چې د دوی لپاره حالات لګیا دي نور خرابيږي. او دغه رقم مسلې د پاکستان کړکې ځپلې بلوچستان صوبې کې د اوږدې مودې راهسې موجود دي، چرته چې د وسلوالو د دړکو له وجې اخبارونه د یوې اونۍ نه زیات وخت پورې بند وو. وسلوالو داوه کوله چې ځایي میډیا د مرکزی حکومت ډیره زیاته مرسته کوي او د دې دریستا په خپل راپورونو کې هغه شانتې ځای نه ورکوي.
قدمونو رودونکو اوس وخت شوه دی د اداري چې د امریکای حکومت نظر وړاندې کوي.
د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانی حیدر نوریت خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکې په تیرو کلونو کې د یوې جمهوري معاشرې په لوري د برما د تلو مرسته کړې ده. خو دې سره سره مونږ د برما په راخین صوبه کې په اوسنو واقعاتو هم سخت فکرمند یو، کم چې د روهنګیا او د نورو کم شمېره فرقو د تزنولو له سببه رامخته شوي دي. دې زیاته کړه چې د دې زور ظلم زموارو انفرادي کسانو یا تنظیمونو ته سزا ورکول ډیره لازمه ده. په دې سبب امریکې د دې اقداماتو کولو فیصله کړې ده. د اگست د 15 تاریخ نه امریکې د جیډ نومي قانون لاندې د برما په موجوده او پخوانی فوزي قیادت د سفر د بندیزونو په ختمولو غور کول هم ختم کړي دي. امریکا په داسې انفرادي کسانو د اقتصادي بندیزونو په لګولو غور کوي چې په روهنګیا او نورو فرقو کې دونکو ظلمونو کې لاس دی. کومو فوزي دستو یا د دوی افسرانو د قطبي راکین په عملیاتو کې برخه اخیستې ده، دوی نه خو به د امریکې په امداد چلیدونکو پروګرامونو کې برخه اخیستی شي او نه به ورله امداد ورکولی شي. امریکې د امریکې د بندوبست لاندې پروګرامونو کې د شاملېدو لپاره د برما د فوسترو افسرانو ته لیږلې بلنې هم منسوخ کړې دي. امریکا خپلو نورو نړیوالو ملګرو سره د ملګرو ملتونو د حال احوال د معلومولو د جرګو، د انساني خواخوږۍ د تنظیمونو او د میډیا ځپلو علاقو ته د تلو د ممکن کولو دپاره په شریکه کار کوي. امریکا اتحادیانو سره په ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل او نورو ځایونو کې د قصوروارو خلاف د اقداماتو کولو دپاره هم په شریکه کار کوي. امریکا په ځینو بندیزونو لګولو هم غور کوي. امریکا به د جمهوریت په لوري د برما د تګ د جاري ساتلو او پراخین صوبه کې د موجوده راپورته شخړې د اوارولو دپاره خپل کوششونه او مرسته جاري ساتي، ځکه چې د دې اړیګړې د لاسه د اګست د 15 تاریخ نه راپدېخوا د 6 لکھ نه زیات روهینګیا د خپل وطن نه تښتېدلي دي. د برما حکومت او وسلبند فوجونه دي د امن او امان پر ځای کولو دپاره لازمن سمدستي اقدامات وکړي. د ځپلو علاقو اجتمنو خلکو ته د رسایه دپاره دي په خپلو کړو لوزونو عمل وکړي. د راخین صوبې نه د تښتېدلو خلکو په خیر خیریت سره واپسی دي یقیني کړي او د راخین صوبې په بابله د سلاکاره کمیشن په سفارشاتو د عمل درآمد کولو تر مخې دي د نسلي بلتون د نغي وستو دپاره اقدامات وکړي چې پکې دوی له د شریعت ورکولو خبره هم شامله ده. امریکا به د دې ټولو کوششونو ټینګ مرسته کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ڈی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدرمن اوریدونکو، هم دې سره د ډیو ریډیو سهارنۍ خپرونې سرته رسی. که تاسو غواړئ چې زموږ رپورټونه خبرونه یو ځل بیا واورئ نو د هغې لپاره زموږ د ویب پاڼې پته ده voa.com. تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې او نور پروګرامونه ویډیوګانې تاسو په فیسبوک باندې هم وګورئ او واورئ. د هغې لپاره زموږ پته ده voa. دین علاوه تاسو کولی شئ قدرمن اوریدونکو چې د ماښام په وخت ماښام 6 بجې او د پاکستان د افغانستان په وخت ماښام 5 بجې یو ځل بیا زموږ سره زموږ تازه رپورټونه خبرونه او مرکې واورئ. حمزه تاسو کوربه عدنان رشید، پروډوسر وکیل خان، انجینیر زینب عبدالرحمن سره تاسو نه اجازه غواړم. د لوی الله پامن.